مشال رادیو ده وخت د غرمې و بجې سوې ده نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د فبروري 18 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې زمینی انتخابات په زور ورکړل سوي کسان په وزیرستان کې امنیتي حالات او په خیبر کې د کورونا پر سروي سربیره د رواني خبرونه په دوی منمایي کې ځانګړي 19 پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل هم مهیروي پترار چوڑان دی دے محل خبرونا لی اسرار اللہ مومن سخوام دی
سر مشروع نبیدہ مہم خبون سرٹ کی د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جماعت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی په اسلام آباد کې د بلوچستان د لسو لادرکل شو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري او په جلال آباد کې 14 دوه تنه جوبل کړي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جماعت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی دی دغه زمینی انتخابات پرون مازیګر پای ته ورسېدل بیګانه وخت د انتخاباتي کمیشن له لورې د جاري شوی غیر سرکاري نتیجې له مخې سید عزیز الله آغا 14,000 پګو یا وټونه اخیستي او بریالی شوی دی پر دویم نمبر آزاد امیدوار عصمت الله آغا راغلی چې 4,601 رایې ترلاسه کړي دي په دې انتخاباتو کې د بلوچستان حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ کاندید عصمت ترین 2,092 رایې ترلاسه کړې او پر دریم نمبر راغلی د بلوچستان اسمبلی یا د څوکۍ تیر کال د جماعت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا له مرګ وروسته خالي شوې وه نوموړی د کورونا وبا له وجې مړ شوی و په اسلام آباد کې د 11 فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادرکل شوو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري د نېشنل پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ مشر سیمی دین بلوچ پر مشال ډوته ویل چې دوی له تیرو شپږو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو تر اوسه یې کوم حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې مزارچانو د ولسمشر د پلوی وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کوله چې دوی سره خبرې وکړي او لا درک کسان پیدا کړي او که د حکومت په ولقه کې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي بل پلو درک کړل شو په اړه د حکومتي کمیشن ویان د فرید احمد مشالډو ته ویلي چې دوی په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه یې د څه باندې 4,000 لا درک کسانو معاملې هواري کړي دي د پیسو نړیوال صندوق او پاکستان په هغه اصلاحاتو رضا شوی چې په نتیجه کې به یې پاکستان ته د 500 میلیون ډالر مرستې ورکول کیږي د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستان له IMF سره د کارمندانو په کچا یوې موافقې ته رسیدلې د پیسو نړیوال صندوق هم په یو بیان کې ویلي چې د ایگزیکیوټیو بورډ له منظوري وروسته به پاکستان ته د 500 میلیون ډالر مرستې جاری کیږي تیر ورځ د پاکستان د سټیټ بینک گورنر ډاکټر رضا باقر ویلي وو چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی تر څو د مالی ملاتړ پروګرام بیرته خپل ځای ته راولي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د مالی د نظام سمولو په اړه کار کوي چې هدف یې د اقتصاد ثبات او مالی خساره کمول دي چارواکي د پاکستان د مالی دریځ پیاوړي کول او د دې په اقتصاد د نړیوال باور زیاتولو لپاره د IMF بیل آؤټ پیکیج ته ګوري پاکستان په کال 2019 کال کې د IMF د 6 بلیون ډالرو د مرستو پروګرام ته ورننوتی دی او په جلال آباد کې 14 دوه تنه جوبل کړي دي د ننګرهار د رسنیو له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن په شابورهان آغا سیمه کې د سره رود ولسوال حاجی میراج او د ننګرهار ولایت مالی او اداري رئیس نصیر احمد ابراهیم خیل په موټر پورې نقلول شوی ماین 14 دوه تنه جوبل کړي چې یو یې د ولسوال ساتونکي او بل یې عام ملکي وګړي دي خبر پاڼه زیاتوي چې یاد چارواکي له پیښې روغ رمټ وتلي دي د پیخی زمواری چانه ده منلی دو تردی محل مشال خبونه
خبرونه مو لمشال رادیو څخه اوریدل چې اسرائیل ممند وړاندې کول زموږ غ لمشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په پښین کې د سوی اسمبلی پر حلقه پی بی شل باندې پرون زمینی انتخابات وسول چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام فیډلی امیدوار سید عزیز الله غبریالی سوی دی. په دې انتخابات کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي امیدوار اسمت الله ترین له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ د اسمبلی د پخواني غړي سید فضل اغا لمړین وروسته تیر کال خالی شوی وه. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی شل پشندرې باندې تیر مازدیګر د زمینی انتخاب لړۍ و پای ته رسیدلې ده. پر دې مهال په تحصیل اورمزی او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات سوي وو، خو په کلي کربلا کې نه یوازې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ټکان سوي، بلکې د یو پولینګ سټېشن و مخ ته و یو موټر ته اور هم اچول سوی وو، خو څه ځانی زیان نه دی اوښتی. تېره شپه ناوخته د انتخابي کمیشن له لوري په اجاره سوي د غیر سرکاري نتیجې لاندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا شپاړس زره شپږ اتیا ووټه اخیستي او بریالی سوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا څلور زره شپږ سوه یو اتیا رایه ترلاسه کړې دي. په دې انتخاب کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ عصمت ترین دوه زره اته سوه دوه نوي ووټ ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی دی. پر دې مهال تېره شپه ناوخته په کلي کربلا کې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا په خپله وینا کې ویلي دي چې ګټه او تاوان د الیکشن برخه ده، خو دوی به بیا هم د ولس خدمت روان ساتي.
دا یو وعده به زما سره ځوان د هر کوم ځوان دی که ستا د کور په څنګ سکول بند ته به بالکل خاص کرکې پړه لیکه ځوانانو خوندو خوندو دا یو خبره ستا بچی به بې سکوله ګرځي ستا د کور سکول به بندي بیا نو د هغه ځوان به جذبات ته به زه ډېر سخت راغیاسم ډېر افسوس به ما ته چې دی به بیا انتظامیه ته درخواست نه لیکي په مشته ژوند پوښتنه نه که ستا د کور هسپتال بند باید ته انتظامیه ته درخواست ولي انتظامیه عمل نه کوي بیا د مور سره قانوني لارې شته پکار که ستا د کور د څنګ سکول بند وو استاد نو وزیر هسپتال بند وو بیا په دا کې ګولیانې راغلي وې دوایانې راغلي وې ترګور دو اثار لار ناشته د کسابه دا ادارې ناشته پوښتنه کې شوه
په دې انتخاب کې و سید عزیز الله آغا ته د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ڈی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي اومی ګوند پیپلز ګوند اومی نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته هغه وخت خالی شوی وه، کله چې نوموړي تیر کال د مئی په شلمه نیټه د کراچی په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ پر ویب سایټ موږ پته د www.mashalradio.com. اوس زو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د 1 فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادر کړسو کورنۍ په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې لادر کسوي کسان دي ورپیدا کړل شي او که د حکومت په ولکه کې وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړي. بلخوا د ورکرسو کسان لپاره حکومتي کمیشن بیا وایي چې په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه د 4000 لادر کسو کسانو معاملې هواري کړې دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهيره کوي.
اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د لګېدلې دغه کې مشر سیمی دین بلوچ د فروری په 14 مشال ریډیو ته وی د دوی د لسو لادر ککړل شویو کسانو کورنۍ د شپږ ورځو راسې دلته په احتجاج دي، خو تر دې دمه ورسره هیڅ یو حکومتي غړي رابطه نه ده کړې. د دې په خبره دوی غوښتنه کوي چې د دوی ترې تم کړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي شي.
پاکستان کې صدر او
د وی د پاکستان صدر او وزیر اعظم عمران خان ته مونږ خواست کوو چې هغه دې راشی او زمونږ سره دی ملاقات وکړي او د لاپته کسانو د مسلې د حل لپاره دی کوششونه وکړي. درشن پدی کیمپ کی ناستی یوې بلې زنانا گل نسیم مشال ریډیو ته وی سو کل نو وشو چې ورکشوې زوی یې نه دی لیدلې.
مارا بچو کو مارا گھر
دا وای زمونږ بچی د مور پلار او خویند رونو په مخ کې بوتلی بیا موږ په کوټه کې احتجاج وکړو خو سو نه شو نو د مجبورین اسلام آباد ته راغلی یو
اسلام آباد آیا
بل پلو د فروری په یو لسم نیټه د لادرک خلکو لپاره د تحقیقاتی حکومتي کمیشن سیکرټری فرید احمد مشال ریډیو ته ویلي چې دوی څه د پاسه د څلور زرو لادرک کسانو کیسونه حل کړي
مشال ریډیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری ویلي چې دوی د لادر کړسو کسانو په اړه په یو قانوني مسوده باندې کار کوي چې ډیر ژر به پارلمان ته وړاندې کړي شیر مزاری زیاته کړې ده چې د نوي قانون لاندې به په زور د خلکو بې درکه کول یو قانوني جرم وګرځي او چې څوک پکې ککړ وي نو پر ضد به کاروایی کیږي داسې یو قانوني مسوده له وزیرستانه د کامیاب اسمبلی استازي محسن داوړ هم وړاندې کړې وه خو اسمبلی نه و منظوره کړې په دغه اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي
وفاقي حکومت وایي دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور بې درکه کوي ورته سزا مقرره شي او هر کله که دغه قانون جوړ شو د بې درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي دا خبره د وفاقي حکومت د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اردو ژبې ویبپاڼې نیا دور سره کړي نیا دور یا نوې زمانه سره په خبرو کې شیری مزاری وویل له دې وړاندې د مسنګ پرسنز یا د بې درکه خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شوی و خو په هغه قانون کې ډېر کمی و هغه داسې چې ګن یو څوک چې بې درکه شي موندلی به شي او پرېښودی به شي حقی کې د بې درکه کوونکو خلکو لپاره کومه سزا نشته په حقی کې خو د سزا دپاره څه نشته په حقی کې ډېر کمی شته دی او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو له دې وړاندې هم موجوده قامي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وارې وړاندې کړی وو اول وارې پخپله او دویم وارې د بلوچستانو د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړی وو په وروستوني بل کې دواړو غړو غوښتلي وو چې د فوجدارۍ په قانون کې دي په 315 ماده کې یوه نوې کرخه د سي او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنان یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورله د عمر قید سزا مقرره شي د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجیکټ شوی د محسن داوړ اولنی بل په 2019 او دویم بل د روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړی وو د وفاقي وزیر شیر مزاری د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې
پاغه دوران هم ماته شیر مزاری دا وې چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ راوړو خو ما وته چې تاسو راوړی نو زه پس تغیر و پس اخلم اسی مثال تش په مفروضو به نزخ پل بل و پس نشم غیسته کم ده مون خدا ده دره کالا پرکی که ده دونیم کارو شو ده دی موجوده حکومت و بل را نغه خو ده ننه چه سویلی دی ده تقریبا ده دو 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 دونی مکالو ده ده خبره مون گاو رو و بارال خواه خبر ده چه راشی هر کال راغه و مطلب زمون ده سوش مطابق و مون گه ملگرتیا کهو
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومه چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي سزا به څنګه څومره او کوم رقم وي خو بیا هم دغه قانوني بل راوړی شي او قانون هم جوړ شي نو د پیښور د خبریال غلام دستګیر په وینا ممکنه ده د بې درکه کوونکو دپاره پکې سزا یا نه وي او یا ډېره کمه وي
چې دې بل کې او د محسن داوړ پیش کړی بل کې فرق څومره دی کدا په مکه شان وي نو بیا خو به ډېره ښه وي خو کدا د هغې نه بدل وي لشه تې اوښ کې وي او اسې مطلب هغه که دواړه خلک خوشحالی نو دا به ګرانی یا به اداري چې دي هغې به خوشحالی او یا چې بېدرک کړي شوي خلک ته د هغې وارثان او هغې به خوشحالی عوام به خوشحالی
د شیر مزاری نه چې د یادې ویبپاڼې د کارکوونکو لخوا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو به دغه بې درکه کوونکو ته سزا ورکړی شئ نو شیر مزاری ورته ووایي هر کله چې دغه شان ته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې به ورله سزا هم مقررېږي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د جنوبی وزیرستان پر لور په تیرې واونۍ کې طالبانو په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه کړي چې په کې لږ تر لږه اووه عسکر وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل سوي دي. ځینې څېړونکي وایي دا په وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د وړو وسلوالو د یو کېدو نتیجه ده، خو د دفاعي چارو ځینې پوهان بیا وایي چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي په لړ کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه زیاتول او پر ریاست د ولس د اعتماد زیاتولو لپاره اقدامات پکار دي. په دې حکل نور تفصیل د مشال رادیو خبریال منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان ضلع کې د فروری په 14مه د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. دا راز په دې ضلع کې د فروری په 11مه په یوه امنیتي پوستا وسلوال برید کې څلور عسکر وژل شوي او درې جوبل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. له دې مخکې هم اسو واره په جنوبی وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانوای وزلوال یو وار بیا په دغه سیمه کې ځان مضبوطول غواړي.
تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا منظم شوی او وړی وړی وسلوالې ډلې له ځان سره یو ځای کړي دي. دا ډله هڅه کوي چې په دې سیمه کې امنیتي ادارې د فشار لاندې راولي او ځان ته د پخوا په څیر ځای پیدا کړي. د دې بریدونو په ترڅ کې طالبان غواړي چې د دغې سیمې په خلکو کې هم ویره خوره کړي، نو هم د دغې سوچ لاندې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په جنوبی وزیرستان کې د پراخه عملیاتو وروسته ادا کړې وه چې دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په دې حکله د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ته د ځایي ولس ملاتړ ترلاسه کول ډېر مهم دي.
دفاعي ادارې دا دی چې په هغوی باندې ټیک کړشي، د هغې جواب ورکول هغه ذمواري ده. داسې ذمواري ده په کار چې هغې ته هر وخت هغوی چمتو وي. البته په دې کې چې کوم استخباراتي عمل دی هغه ډېر زیات فعال او ډېر ضروري او ډېر او بل هغې کې د نږدې خلکو یا د لوکل خلکو تعاون ډېر زیات ضروري دی. استخباراتي ادارې هم شته دي، لیکن د هغې باوجود داسې عملیات دغه چې کېږي نو ضروري خبره ده چې کمزوري خو وي ازکه دا غینه دشمن فایده واخلي. دا دوی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته موثر جواب ورکړي، خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
د ریټایر بریګیډیر سید نذیر په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې خلکو ته بنیادي سهولتونو برابرولو او د پرمختګ هلو ځلو زیاتولو سره به ځایي ولس د ریاستي ادارو سره همکاري شروع کړي. نوموړی زیاتوي چې په مکمله توګه په سیمه کې امنیت قائمولو لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات هم ډېر مهم دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو وقات شوه دی. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمې بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري مشال رادیو د فبروري میاشتې یعنی د روان میاشتې لپاره راهیسې تاسو لپاره یو شمیر نوي ځانګړي ونې خبرونه چمتو کړې دي. تاسو کولای شئ چې د غواوري او په اړه د مشال په نوم خبرونه کې خپل نظر سره شریک کړئ. اوس د خیبر ته د خیبر چارواکي وایي چې د دغه ضلع په باډه او تراکي د جګړو پوځي عملیات له کبله د ډنګسو کورونو سروې روانه ده او تر اوسه د 14000 کورونو سروې سرته رسولې ده. دوی زیاتوي چې تر اوسه د 10000 کورنیو سره د 200 بلین روپو مرسته کړې ده. بل خو ځای خلک وایي چې په ډیری سیمو کې سروې نه ده سوي او خلکو معاوضه نه دي ترلاسه کړې. په دغه اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دمنی او پوزدی عملیاتو په محل تباشو املاکو د بیا رغول لپاره د ماویزور کولو اداره سی ال سی پی ویلی چې د خیبر په باړه او تیرا کې د ورانو شو په زرګونه کورونو سروي مکمل کړي او متاثر شو خلکو ته مالی مرستو چیکونه ورکړي. د خیبر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریڈیو توائی په دې تیرو څلورو کالو کې نزدې 14,000 ورنشو کورونو سروې مکمل کړي.
اوس پورې تقریبا 14,000 کورونو سروې شوې ده چې په هغې کې د تقریبا 14,000 600 کورونه چې دي د دې کیسونه منظور شوي دي او په هغې 14,000 600 کورونو کې تقریبا 10,000 کورونه چې کوم مالکان دي هغې ته اوسه پورې امدادي پیسې چې کومې دي هغه ملاو شوي دي د حکومت د طرفه چې د هغې مالیت ټوټل تقریبا 2 ارب نه زیات جوړېږي. او چې تر کومه پورې د دې خبره ده چې اوس په دا وخت په خیبر کې په کومو کومو علاقو کې او څومره ټیمونه سروې کوي لګیا دي نو هغه ټوټل 8 ټیمه باړې سب ډیویژن په مختلف قومونو کې لګیا دي هغه سروې کوي چې په هغې کې اکخیل شلو برګمبر خیل ملک دین خیل سپا کمرخیل بره باړه کې بیا برګمبر خیل ترخو کس کوکی خیلو کې مهربان کلی او زرمنځه او پتیرا کې ملک دین خیل شامل دي. نو په دې علاقو کې سروے شروع ده.
د افریدی ریلیف کمیټې یو مشر او فعال معروف خان اپریدی وای لا هم یو شمیر کومونو کې ورنشو کورونو سروے نه ده شوی او د ځنې کومونو سروے شوی خو د ماویزو چیکونه لا نه دي ورکړل شوی. په کار ده دغه کار تیز کړل شي.
او دغه خلکو هغه سروے کمپلیټ شي نو دا به ډیره ښه وي ځکه چې د خلکو کورونه په 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونه دوی بیا په خپلو روپو جوړ کړي ځکه چې روزګار شته نه. پیلوکا کې زیات خلک بیروزګاره دي په مسالو کې دي. کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمين چې فنډز ډیلی کول دا هم یو جرم دی. و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو لا ملو دي ایغو سروېم شوی دو ټوکنه مروغلې دي یا خلکو لا ملوم دي د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي پیسې نه ملويږي. دا هم د مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خالدی دوله دا پیسې ملوشي.
د خیبر د بیا بحالې څنګه وای په ټولو کومونو کې به دا سروې سر تر سوي او رنشوي کورونه به پکې شامل وي. یو مکمل رنشوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او جزوی رنشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر په باډه او تیرا میدان کې په 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات سر تر رسیدلي او د سیمو ته کډوال ورستانه شوي. چارواکي وای اوس باډه تیرا کې بدمنی ختمه شوی حکومتي واکمنی پکې بحال شوی او د بیا بحالې کارونه پکې دوام لري. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د ضلع مردان د تختبای تحصیل د چترال کلی اوسیدونکو د خپل پرایمری سکول د خلاصولو لپاره احتجاج کړی دی. تر پنځم جمعات پورې د هلکانو او جنکو د ګډ سکول چې په 2014 کال کې پر دوه کنال مځکه جوړ شوی له دې کبله ورته د سکول د مځکې مالک تالا چولی چې نوموړی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دې سکول د چوکیدار پر څوکۍ به همدی ګماري خو د ده په خبره په صوبای اسمبلی کې د دې سیمې استازی نه غواړي چې داسې وسي. بلخوا د سیمې استازی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دغه تورونه ردوي. د پرون احتجاج په اړه نور معلومات د اسرار الله مومند په دې راپور کې واوري چې د یوې ماشومې په ژغ پیلېږي.
د د چترال کلي د څلورم جمعات زده کوونکي نازش ده چې په سه شنبه یې مشالې ډو ته وویل سکول یې بند دی او چې د بل کلي سکول ته ځي نو ستړي کیږي د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره کور ته نشي راتلی او د پردي کلي واړه یې وهي. د تخبای تحصیل د چترال کلي اوسیدونکو په سه شنبه د خپل سکول د خلاصولو لپاره د احتجاج پر مهال تور پورې کړل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې سیمې استازی افتخار مشواڼي غواړي چې په سکول کې د چوکیدار په څوکۍ خپل کس وګماري خو د سکول د ځمکې مالک بیا وایي دغه څوکۍ د ده حق دی او تر څو چې ورته نوي ورکړل شوي نو تر هغو به سکول بند وي. چترال کلی چې شاوخوا درې زره آبادي لري اوسیدونکو یې د احتجاج پر مهال مشال ډوته وویل چې دوی شاوخوا درې سوه ماشومان د مسیګل او شانور پل کلو سکولونو ته ځي. دوی دړکه وکړه که سکول یې خلاص نه شو نو د صوبایي اسمبلۍ غړي افتخار مشواڼي کور مخې ته به پرلت پیل کړي.
او مخمان دغه چې موږ ته په کورونو کې ناست یو چې د کورونې د وجې نه خراب شي که اوس دلته سکول بند دی هلته مطلب
د احتجاج یو بل ګډونوال محمد جمیل شاه بیا مشال ډوته ویل چې د نورو کلو سکولونه نه یوازې له دوی لرې دي بلکې په هغو کې د دوی د بچو لپاره ځای او نورې اسانتیاوې هم نشته.
هغوی که لکه دومره ځای هم نشته، دوه کمرې دي او لکه مطلب دا ده چې دوی کمرې مخې برانډه ده، لکه بیا چې باد باران وي غټه مسالې پکې که ګرمۍ کې نو ماشومان لکه ګرمۍ ته ناسي خیال لري بارو.
د چترال کلی د سکول د ځمکې مالک فیض رسان په 16 فبروري مشال ډوته ویل چې د په 2015 کال کې خپل دوه کنال ځمکه چې قیمت یې شاوخوا 14 لک روپۍ جوړیږي په دې شرط سکول ته ورکړې وه چې د چوکیدار څوکۍ به ده ته ورکړل کېږي، خو اوس حکومت له خپلې ژمنې په شا کېږي.
دا دې موږ خرڅه کړې نه ده، موږ خو نو دا دوه کناله زیرې موږ خو ګورنمنټ نه پیسې نه دي اخیستې. ګورنمنټ نه کله پیسې والو نو بیا هغې خپل کسان نه وي د کلاس فور چې کتاب چې کمي کړي دا د ګورنمنټ ته دی چې پیسې مالک وانه اخیستې. نو بیا دا مالک قانون داسې دی چې نوکری او چې کوم چوکیدار به کړې نه ده زمکه چې د چا کس په کې
بل خو د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي افتخار مشواڼي دا تورونه رد کړل چې ګینې په څوکیدار څوکۍ دا خپل کس ګمارل غواړي. نوموړي په 16 فبروري مشال ډوته وویل چې د ځینې دفتري کارونو له کبله دغه مسله رامنځته شوې که څه هم نوموړي نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې په راتلونکي میاشت یا یوه نیمه میاشت کې به دغه مسله هواره شي. په پاکستان کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا څانګې مشر عمر ورغزی وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا صوبه کې شاوخوا 1.5 سوه سکولونه د چوکیدار څوکۍ پر سر د لانجو او نورو مسلو له وجې غیر فعاله یا بندي، چې پکې تقریبا 25 سکولونه د مردان ضلع دي. نوموړي په سهشنبه مشال ډوته وویل د دا قسم مسلو او د کم تعلیمي بجټ له کبله دا وخت په یاده صوبه کې هغه شاوخوا 20 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي.
فینانشل ریسورسز نشته او د دې چرته اولریډي ګورنمنت ریسورسز یوټیلایز کړي دي، سکولونه جوړ کړي دي، هغه کې دا ډیسپیوټس راځي. اوس مطلب چې دا خو دی ګورنمنت ریسپانسیبلټی دا چې د لینډ اونر هم سټیسفاید کی او ورسره ورسره د سکول فنکشنل کی.
اورګزیا زیاتوي چې دوی درې کاله مخکې هم حکومت ته ویلي وو چې که د یو سکول په جوړولو کروڑونه روپۍ لګیږي نو باید چې دې لپاره ځمکه هم واخیستل شي چې دارنګ بیا د چوکیدار د څوکۍ پر سر یا په نورو وړو مسلو سکولونه نه بندیږي. افتخار مشواڼي هم وایي چې دوی د چترال کلی په سکول څه باندې 2 کروڑ روپۍ لګولي، خو د کلي خلک وایي چې په دغه سکول کې د کمرو شیشې او بلبونه مات شوي او ودانۍ یې هم په خرابېدو ده ځکه چې عمله پکې نشته او له 4 کالو راهیسې شړ پروت دی.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
از موږ غل مشال رادیو څخاوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای سي. پر انټرنیټ مشپاته د www.mashalradio.com
په پېښور کې د غرمې یوه نیمه بجه سوې ده. اسرائیل مومند به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په پښین کې د سوې سملی په حلقه پی بی شلم باندې په زمي انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی دی. دغه زمي انتخابات پرون مازدیګر پای ته ورسېدل. په اسلام آباد کې له 1 فبروري راهیسې د بلوچستان د 100 لا درکل شوو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري. پرون د اسلام آباد د پرستاب مخې ته د دغه احتجاجي کیمپ مشري سمیدین بلوچ مشالې ډاکټر وویل چې دوی له 13 شپږ ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه یې کوم حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې. د پیسو نړیوال صندوق او پاکستان په هغه اصلاحاتو رضا شوي چې په نتیجه کې به یې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو مرستې ورکول کیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستان د آی ایم ایف سره د کارمندانو په کچا یو موافقتنامې ته رسېدلی دی. طالبانو په امریکا غږ کړی چې هغه موافقې ته درناوی وکړي د کومې لاندې چې به بهر ملکي ځواکونه د روان کال په مئی میاشت کې له دغه وسلوالې ډلې سره د امنیتي تضمینونو په بدل کې له افغانستان وځي. د فبروري په 14مه د امریکي ولس په نوم په یو لیک کې وسلوالې ډلې په واشنگټن غږ کړی چې هغه تړون ته په کلک اشمن پاتې شي چې یو کال د مخه په خطر کې شوی وو. او په جلال آباد کې 14 تنه جوړ کړی دي. ننګرهار رسنیو له دفتر په خپل شیخ او پان کو شوې چې دغه 14 نن په شب اورهان هغه سیمه کې شپه د پیټې جمهوریت ته د مچانه ده.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واورې دي چې اسرائیل مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونې خبرونې مشال رادیو مجلې ته. مشال رادیو مجله هر ونې تاسو لپاره نجیب امیر چمتو کوي. دا خبرونه تاسو پرون اورېدلې، نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو، د فبروري 14مه په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. موږ د مجلې دا غاڼه د رادیو د اهمیت په اړه ځانګړې کړې ده او په دې کې مو د بیلابیلو پوهانو سره او د رادیو د مینوالو سره خبرې کړې. د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پېړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پېړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. کابل رادیو په 1925، د پېښور رادیو په 1915 او د کوټي رادیو په 1956 کلونو کې خپلې لومړنۍ خپرونې شروع کړې وې. د کابل، پېښور او کوټي تر څنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه مو د مشال رادیوي مجلې په دې غاڼه کې له بیلابیلو کسانو سره خبرې کړې دي. کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړی و. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پرمختللي اوزار نه و موجود، نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفی سره خبرې کړې دي.
د کابل رادیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې را وغوښتل شول او تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل، سندری هم پکی وی، تفسیری هم پکی وی. په دې اساس هغه وخت رادیو درلوده چې زموږ همسایګانو رادیو نه درلوده. البته په صفوي دوره کې هغه رادیو ړنګه شوه. بیا بالاخره د ظاهرشاه په دوره کې د سنه 1310 نه وروسته بیا اقدام وشو. په 1320 کال د وري په لومړۍ نیټه د کابل رادیو خپل رسمي خبرونه پایل کړي چې تر اوسه پوری چلی.
رفی صاحب کله چې افغانستان ته رادیو راغله نو خلکو به څنګه اورېده؟ تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې د رادیو سیټونه یې هم پر خلکو ویشلی وو.
راوړي وو، حکومت راوړي وو، په ارزانه بیه ورکول وو خلکو ته ویشلو.
استاد، موږ دا هم اورېدلی چې ځای پر ځای پارکونو کې هغه مهال لاسپیکرونه به لګېدلي وو چې د ښار ټول خلک د رادیو خپرونې د دغو لاسپیکرونو د لارې واورېدی شي. آیا دا خبر همداسې ده؟
د جشن په هغه کې په پغمان کې ځای په ځای به لاسپیکر لګېدلي وو. هغه حتی د رادیو د جوړېدلو نه مخکې هم لاسپیکر راغلي وو. په 1302 او 1303 کال کې هم لاسپیکر موجود وو او په پغمان کې نشرات کول.
اول ځل چې رادیو په افغانستان کې جوړه شوه نو څو ساعته خپرونې به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خپرېدې؟
هو، نو د ثبت وسایل نه وو، دومره زیاتې نه وې. نو د رادیو پروګرامونه داسې نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
رفیع صاحب، تاسو په خپله هم د کابل رادیو سره کار کړی کنه؟ او که کړی مو وي نو په کومو ساحو کې مو کار کړی؟
ما په هغه کې کار کړی. زه د هغه وخت چې رادیو افغانستان جوړه شوه، یعنی کابل نوم په افغانستان واوښت، ما یو مستقل پروګرام د کلیو د پراختیا لخوا هلته درلود. کلیوالي خپرونه چې بیا د کلیو غږ نوم پې کېښودل شو، 15 دقیقې خپرونه وه د کلیو د خلکو دپاره، صحي معلومات د پوهنې برخه کې، د ژوند په نورو چارو کې، د وزارت انکشاف دیات د ریاست پروګرام وو چې د ژوند دغه برخه کې د ولس سره تړلې د پوغو برخو کې تبلیغ ورته وشي. تقریبا 3-4 کاله هغه پروګرام ما درلود او ډېر مؤثر وو او په خلکو کې ډېر زیات اغېز درلود.
استاد حبیب الله رفیع، نن سبا په افغانستان کې ډېرې خپلواکې رادیوګانې فعالیت کوي، د هغوی په منځ کې د افغانستان د رادیو نشریات تاسو څنګه ارزوئ؟
بد نه ده، مغه پخوانۍ لارې پاللې، مغه زړې کورنۍ ژوند او دا مسایل پکې شته، لیکن نور رادیوګانې نوي خبرونه پیدا کوي، نوي مسایل پیدا کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې ډېره سیالي نشي ورسره کولی، لیکن بیا هم رادیو بیا هم اورېدونکي لري. رادیوګانې اوري، خصوصا ستاسو رادیو ډېره اورېدل کېږي. نور رادیوګانې دلته وړي وړي رادیوګانې دي، خلک یې اوري.
د کابل رادیو ادبی خبرونه خو به هم مغه وخت کې خبرې دي. د رادیو افغانستان پر لپسې داستانونه یو پروګرام یو، داسې به نورم
او دایمي ادبی پروګرامونه درلودل، کومېډي پروګرامونه یې درلودل. د شومده منګازي یو ډېر ښکلی پروګرام و چې د رادیو په دې 12 بجو شاوخوا به نشرېده، یو به سندره وه، بیا به یو شعر و. ډېر ښکلی پروګرام و. همداراز پرله پسې داستانونه وو، د جمعې په شپه به ډرامه وه، نور تفریحي پروګرامونه یې درلودل. نو ډېر مؤثر و او ډېر زیات و دا پروګرامونه.
استاد، تاسو څه فکر کوئ چې نن سبا چې د چټک انټرنیټ زمانه ده او سوشل میډیا خپل سوری غوړولی دی، آیا رادیو نن هم خپل مینوال ساتلی دی کنه؟
ولا ساتلی دی، ځکه ما تاسو ته وایم چې په کلیو کې تلویزیون نشته، همدغه رادیوګانې دي چې خلک یې اوري. او زه چې په ښار کې اوسېږم، زه معمولا ډېر لږ تلویزیون ګورم، همدغه رادیو را سره پرته وي. هم د کار په میز یوه رادیو راته ایښي، هم په دفتر کې را سره ده، او هم د شپې چې څملم د میز په سر راته یوه رادیو ایښي. نو د رادیو هغه ښه دی، او بل د ما د نظره رادیو سړی د کاره نه وباسي، ځکه غوږونه مصروف وي، نور ته خپل کار کولی شي. تلویزیون خو د سترګې هم د کاره وباسي او تام د کاره وباسي.
دا استاد حبیب الله رفیع چې د مشال رادیوي مجلې لپاره مو ځانګړي خبرې ورسره کړې.
Thank you.
پېښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه او د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. حاجی اسلم خان د پېښور رادیو سره له تیرو 1300 راهیسې کار کوي. نوموړي د مشال رادیوي مجلې سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه وایي
بیا چې کله په 1915 کې پېښور کې ریډیو قائم کړی شو، مرکونی کمپنی دلته یو ورکوټی ټرانسمیټر ولګولو. خو چونکه هغه زمانه کې په فضا کې چونکه بجلی نه وه، دا نور سیزونه نو، نو د ریډیو د غږ به تر لری لری پورې رسیدو.
اسلام خان وایي کله چې د پېښور رادیو جوړه شوه نو د خلکو د ذوق او غوښتنو مطابق بیلابیل خپرونې پیل کړلې.
نو کله چې د پېښور رادیو د نشریاتو سفر شروع کو نو د دې نه به بیا مختلف قسم پروګرامونه خورېدل، لکه د کروندګرو دپاره پکې پروګرام و، ماشومانو دپاره پروګرام شروع شو، ورسره د میرمنو دپاره، د زلمو دپاره، د خصوصي افرادو دپاره، د مازورانو دپاره مذهبي دینی پروګرامونه شروع شو، ورکې به خبرونو مقامي او بین الاقوامی و سره ملکی حالاتو نه خلق خبریدل، تبصری وکیدل، د نړۍ خبرونه به خوریدل.
نو وړي وای د مارکونی کمپنۍ هغه محل د پیښور او خوښه سیمو په معتبر خلکو او ملکانو د رادیو سیټونه وویشل او د خلکو لپاره یو لوی مشغله جوړ کړه.
نو تاسو وګورئ که مارکونی کمپنۍ هغه وخت کې ریډیو سیټونه په اجرو کې اولګول، د مخورزو خلکو په اجرو کې دا خلک به جوبی جوبی راتلل او مازیګر به نشریات شروع شول او دوه درې ګنټې نشریات به پاغې کې به چې کم دی. نو د ولسوالۍ د هرې طبقې دپاره به پروګرامونه خورېدل، د خلکو دلچسپي به پکې وه، تر دې چې په هغې کې به د حجره په نوم یو پروګرام و، په هغې کې به د دوستانو خبرې اترې او ورسره به موسیقي هم خورېده، بیا د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. نو غرض مې دا ده چې ریډیو د ولس په ژوند جواک کې یو کوټلی بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی.
موږ د کوټې راډیو په اړه مخکې وویل چې نشریات یې د پاکستان له جوړېدو وروسته په 1956 کال کې پیل شوی و. د پښین سیمې سره تړاو لرونکي څېړونکي او لیکوال لیاقت تابانی په اړه مشال رادیو ته وایي
دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی، نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده، لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړۍ خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل سو.
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت و، خو بیا وروسته دا وخت زیات شو، په ځانګړي ډول د موسیقۍ د ودې لپاره کوټې راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت و، د پښتو لپاره لږ وخت و، لیکن د تیرې پیړۍ په اومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټې پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو، خاص کر د موسیقۍ په اړه دلته ډېر ښه کار وسو. یو وخت داسې و چې د کوټې په ریډیو کې به 28 آرکسټرا یعنی سازنده به ولو، او دوی به د ریډیو کې د پښتو، براهوي او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې، او هغه چې کومې ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپل یو سرمایه ګڼو. له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډېر کار وسو، او د پښتو چې کومې خاکې وې، د ماشومانو پروګرامونه وو، د کروندګرو پروګرامونه وو، هغه ډېر نوموړي سو. خو یو پروګرام چې د پروپیګنډې دپاره دلته کېدې، خبرې اترې چې د ملک کاکا او اخترې په اړه وو، بیخي ډېر 30 کاله وچلېدې، او د هغه اوریدونکي چې کوم وو، چې چیرې چیرې پښتانه میشتو، که په افغانستان کې وو، که دلته وو، که نور په نړۍ کې وو، چې چیرې چیرې د آواز رسېدې دوی اورېدې. دا که څه هم یو سیاسي پروګرام وو او د خپل ملک د سیاسي پروپیګنډې لپاره کارېدې، خو دلته د طنز و مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسي خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدې.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو، د کوټې راډیو په هغه رفتار منډه ونه وهلې شوه، او نن نشریات ډېر محدود شوي دي.
و چې کوم حالت دی، خو قرار قرار چې څرنګه دا نوي رسنۍ رالې، د نیټ له لارې دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز و نړوله زکه د کوټي خبرونه چې کوم وستي د یارو چې کوم سټیشنو ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوی دی. د کوټي چې کوم پروګرامونه به په خوا په افغانستان کې یا بهر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډیره مشکل اوریدل کیږي. هغه معیار هم پات نه سلو، هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نو.
تمشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، تاسو د کابل، پېښور او کوټي رادیو د خبرونو د اوروج او زوال پاړه له پوهانو معلومات اوریدل. د تیرې پیړۍ له اتیایې لسیزې راهیسې نړیوالو راډیوګانو هم د پښتنو سیمو لپاره خپرونې په باقاعده ډول شروع کړې دي.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږېدلی و. پلار یې د ګنو شتمن کروندګر و، خو هغه دې هر څه تشا کړه او د بتیستا د پساتی درغلې او د خونړۍ واکمنۍ نسکورولو ته یې.
بی بی سی، آشنا، ډیوا، مشال، ډوچویلی، ترکی، مصر، سعودی، آسترالیا، هند، چین او نورې ګڼې نړیوالې رادیوګانې هر ورځ پښتنو اوریدونکو ته ځانونه رسوي. تر څنګ نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د اف ام رادیوګانو بازار هم ګرم دی.
خیر سره او نن پروګرام کې ما سره ډېر زیات ګڼس مېره مېلمان چې موجود دي.
السلام علیکم د نکاس رادیو قدرمنو اوریدونکو،
پروګرام نن بلکې زرا غلیان دی. پروګرام کې ګلورین ماخام کې ماته ویل شي آر جی زکیا خان او ما
سره د پروګرام د سوشل ټاک اف ام 92.2 په خبر اواز تاسو دی وخت کې
اوري. په اف ام رادیوګانو کې د خبرونو دوران د کولو انداز جدا دی. کوربه زر زر خبرې کوي، په بیک گراوند کې موسیقي خبرېږي او د اوریدونکو سره اړیکې زیات نیول کیږي. د لکی مروت په اف ام اتا تیا رادیو کې کارکونکي آر جی شاکر بیٹھنه په دی اړه وایي،
نن سبا خو نور اف ایمونه رااله، اف ایم چینل رااله چې ډیر تیز تیز خبرې کوي آر جی ګان او په هغه شي تیز بی جی ایم وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويندې هغه په ډیر شوق سره اروي او لکه ډیر خوند ونه خلی. خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو، هغه ته خويندې کور کار کوي، وزګاری نه وي نو انفری لګولې وي، کور چار سره سره پروګرام
موږ د داسې خلکو سره هم د رادیو پر اهمیت خبرې کړې چې هغوی لسګونه کلونه کېږي چې رادیو اوري او خوند ترې اخلي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار وایي د خپل 63 کلن عمر زیاته برخه یې د رادیو تر څنګ تېره کړې ده. هغه وایي که رادیو نه وای هغه به شاعر هم نه وای.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کاله شاعري وکړله، له شپږ کاله وروسته هم ماته دا دغه نو دا درک نه را معلومېدی چې زه شاعر یم که نه یم. خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شوه چې ما کوم وخت په ریډیو باندې شعر ووایي، زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل. او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده، چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دی له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاته ده.
د خیبر درې خان پردیش په تکلن دی او له تیرو سو لسیزو راهیسې په کویت کې د مسافرۍ ژوند تیروي. موږ له هغه سره هم تر رادیو او د هغه د ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي.
نو ما خو د رادیو تقریبا چې زه ماشوم وم کنه، ماشوم نو د مو یو ترو خدای دې بخي غته حکومت یو رادیو ورکړاو. په خو به دا کم چې ملکان به و د قبایلو سیمو، نو دا د حکومت یو رادیو ورکول کنه. دا تقریبا د 1935 خبره ده کنه، دغه وخت کې نو دا ریډیو یې ورکړی و. نو دا به بیا به چې راوخ که حجرې کې به یخی و، نو بیا به ورته دا ډېر خلک به راغلو ویلې به خبرونه واورو. نو موږ په دا اردو باندې نه پوهېدو. په وخت ټیم کې به د افغانستان ریډیو به راتله کنه، چې هغه او هغه به غږېده و. د انډیا نه به د پښتو سندرې راتلې، آل انډیا ریډیو کنه. نو دغه ریډیوان به راتلو، نو د هغې وخت نه مې دا ریډیو سره ډېره مینه وه کنه، واورېده به مې.
نو خانه پریده صاحب، له نیمې پېړۍ راهیسې راډیو سره یې؟
بالکل بالکل، دا 50 کاله وشولو چې بس بیا په مسافرۍ راغلی یم. دلته کښېم بس که په موټر کې دا سی ډي ګان راوتو، دا ټیپ ریکارډونه خو دا ما دا یو موټر تقریبا راته نوی ملاو شوی و چې ما نوی یعنی هغه څو کاله چلولی و، بیا ماته لاسته راغله. که په هغې ما نه دا سی ډي م په کښې و، دا هغه م په کښې که نه مې په کښې دا ریکارډ یخی ده او نه مې په کښې کیسټ یخی ده، او بس هغه ریډیو به مې غږول که نه. تر اوسه پورې همدغه دې اوس مې یو ګاډی اخیستی ده، هغې کښې مې دا کار ده چې بس ریډیو پې غږوم، نور دا شیونو سره مې شوق نشته دی.
خان پرېدی درته وایي چې د رادیو سره چې تاسو دومره ډیر وخت نږدې تیر کړی سمو ترې زده کړی دي؟
ولا ریډیو نه خو مې ډېرې زده کړې وکړې کنه، یو خو مې دا کار وکړله چې اوس خو زه هم په فیسبوک باندې لږ څه لیکم، خو چې دا ما د دې مشال ریډیو نه دا زده کړې وکړې کنه، چې دا پښتو ما د دې مشال ریډیو نه زده کړه، دا یعنی ما د دې مشال ریډیو دا ما د پښتو سره د لیک سره یې مینه پیدا وکړه چې دا ما د مشال ریډیو نه وکړو. بل مو چې کومه د نړۍ او د تاریخ نه ډېر خبر شو په دې مشال ریډیو باندې تاریخي خپرونې راځي کنه، نو هغه موته ارسم ډېر ډېر زده کړې موته کړې دي. لکه دا خبر شو چې مارکونی ریډیو جوړ کړی کنه، چې دا ما د ریډیو د لارې اورېدلې چې دا مارکونی ریډیو اول اول مارکونی ریډیو جوړ کړی کنه، دا مې ټولې د مشال ریډیو نه اورېدلې دي.
تا په خپل تر اوسه څومره ریډیو ګانې اخیستي؟ او اول ځل درته یاد شي چې د ریډیو کوم ماډل سیټ ته اخیستې؟
یار ما خو خپله نه، خو بیا مې ورور الله دې وبخښي هغه بیا واغسته یو ریډیو کنه، دا ریډیوګانې دا غټ غټ ریډیوګانې په مخکې فلپس ریډیو واغسته، هغه تقریبا په دا اویا کې یو اویا و کدا سی واغسته، او نو هغه واغسته نو بیا به چې کومه هغه کې بیا داسې بټنې وې دا چې چالو کول چالو کېدو بټن بیل و بیا بندېدو بیل و کنه، نور به چستنه به تاول هغه خو بیا بیل لګاډه و کنه چستن چې تاویږي نه هغه ریډیو اغست او بیا نو هغه دغه ته مو پر خوم نه چې مثلا لاس فیرو کنه وچ پکې سب خراب کومو بن چې سندر لای ګرځیدو کنه، نو هغه اخ ټیم کې دا ریډیو رغل وای مو کوته نو هغه ورور مې اخست و، نو دغه بعد او بیا خو بیا داسې خواست نه خو چې مسافرې ته راغلم، نو بیا چې کومه ځان سره یو دوه ریډیو غانې وړه
انا پر دې سپتاس خو په کویت کې ژوند کوي، نو چې کله وطن ته ستنېږي د نورو سوغاتونو ترمنځ کله ریډیو هم ځان سره وړي کنه؟
بالکل ریډیو غواړي، ډېر خلک ریډیو غواړي کنه، ریډیو غان خو ډېر خلک غواړي، ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی میجلی داسې برق نشته، نو هلته کې خو بس زیات خلک ریډیو غږوي، و کم چې اوس هم مشران دي په وطن باندې ناستي، نو زه ما پنځه پنځه ریډیوان هم په یو یو ځای اخستي، پنځه پنځه یو تبل 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 ته کنه.
د ریډیو سره تړلې کومه خاطره لرې چې نه دی هېریږي؟
والا خاطره خو داسې چالو چې ما به دا بی بی سی ریډیو به مې ډېره اورېده کنه، پخوا خو دا نورې ریډیووانې نه وې چې مور غلو زه مسافرې ته یو به ریډیو به راتله، کش کش به کولو خو اردو به پکې راتله پاکستان، او بیا دا بی بی سی به هندي و اردو خپرونې وې، بیا پښتو نه وه، نو دا پښتو یې پکې بیا دا تقریبا زیان چې علامه نه خطا کوي دا شپږ اتیا اووه اتیا کې دغه کې بیا پکې پښتو یې مخوا منکړه، اول به د سار پښتو وه بس کنه، هغه سړي غټ غوندې آواز نو سلام به واچول چې دا لندن دی به کنه، بس دغسې یو غږ به وکړه، نو هغه به چې کومه ما به سار واورېده، سار به زه تلم ډپټې ته، نو ما به دا بی بی سی به مې ضرور اور دا پښتو، نو بیا په دا چې کومه ده مخام بیا پکې پښتو شروع شو، نو زه دلته نه هغه وم ریډیو مې نه اورېدلې، ما نه راشه تلم داسې چې تا کنه د سمندر په غاړې روان په موټر کې ما راشه دا ریډیو خو خلاصه کړه چې دا څه نه خو دیا خبرونه هم نه دي اورېدلې، چې څنګه مې خلاصه کړه اعلان یې وکړه بلې دغسې بلې په هغه کې چې کومه تیاره ولوېده د زیورحق پوه شوې، او پکې داسې خبرونه راځي چې پکې مرده هغه مې لکه هغه خبر چې کومه ده ما په هغه مخوام هغه پښتو نه واورېده کنه، پسې اردو پسې او بیا پښتو، نو دغه خاطره راته یادېږي کنه.
د رادیو یو مینوال خان پردیو چې تاسو خبرې واوریدي، د نورو رادیوګانو په منځ کې مشال هم ده چې د 2010 کال د جنوري له 15 مینټې نه خبرونه پیل کړي، او نن سبا د سهار له 9 د ماخام تر شپږو تاسو لپاره خبرونه کوي. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه تړو، په لونه بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کې هم، تر هغې د الله پامان.
چوبا اتنا ورسان